السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دی. دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خپریږي ځانګړی شوې ده. په نننۍ خپرونه کې د اورزګان ولایت په اړه له ملمنو او د غراز د اورزګان لوالي سره خپلې غوښتنې او پوښتنې مطرح کولای شي. په سر کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام‌آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی. او د برطانیې صدر اعظم په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برطانیې د وتلو معامله یا برگزیت د را روانه جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې. تر اوسه پورې له پاکستاني مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې. ټاکل شوې ده چې خلیلزاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی. د دفاع د وزارت وایم قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه بالامرغاب ته رسېدلي دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی تازه به ساحه رسیدن. ضربات هوایی جریان داره. جنگ شدت جنگ نسبت به دیروز کمتر است. تا ساحه تصفیه نشه از وجود دشمن جنگ در اوج خاتمه نیابه. آمار تلفات دقیق شده نمیتونه و ایر شریک هم ساخته نمیتونیم بخاطر از اینکه ما آمار دقیق تا فعلا در دسترس قرار نداره.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن د بادغیس د سیمه ایزو مقاماتو په حواله خبر ورکړ چې د بالامرغاب په جګړه کې 12 نور افغان سرتیري وشل شوي دي. په دې سره تر اوسه پورې د بادغیس د بالامرغاب په جګړه کې د وشل شوو افغان سرتیرو شمیر 23 ته لوړ شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن خبریالانو ته په ناسته کې د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا چورختون لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب او د لوبډلې مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دي. د شلوریزو لوبو لپاره بیا راشد خان کپتان دی او مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی. د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستیال کپتان په توګه ګمارل شوی دي. وراوی کمیټې سربیره پر دې په دې ناسته کې د سویلي افریقا د تمریناتي کمپ لپاره درویشت کسیز لوبډله هم اعلان کړه چې له مخې به د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمیښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کیږي. د ناتو متحدانو امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې وروسته له روسیې څخه د ترکیې د S-400 دافع هوا سیستم د پیرلو او د سوریې په اړه د دې درې اړخونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوی دی. امریکا او ناتو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافع هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي. ترکیې بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونۍ غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره په کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړ او له انقرې وغوښتل چې په تیزۍ سره دې په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مے په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو معامله یا برگزیت د را روانې جون میاشت تر دیرشمې نیټې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده نهایي شوې، د اوسني مهالوېش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي. راپورونه وایي د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي برتانیې به کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم برگزیت عملي کړي. او د ترکیه د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چاره پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال د بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول له نوې نړیوال هوایي ډګر څخه چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بندې شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې هم تړل شوې. د ترکیې د چارواکو په وینا د 5000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات په دې بعد د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 13000 کسان ګمارل شوي دي.